په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د هیواد له چارواکو غوښت چې با ثبات او تلپاتې سولې ته د رسیدو د هڅو د یوې حیاتي برخې په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. یو نامه افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې انکې تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون اتلس ولایتونو ته له ازبکستان د وارداتي برېښنا بهیر بیرته عادي شوی دی. د شرکت نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې دغه ولایتونو ته د برېښنا جریان وروسته له هغې پیل شو چې تېره شپه د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوهم سرکټ بیرته فعال شو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې ازبکستان له تېرې شاوخوا دونیو رئیس افغانستان ته وارداتي برېښنا سمنی مرا انکمه کړې. د چارواکو په خبره افغانستان له ازبکستان څخه 430 میگا واټه برېښنا واردوي چې هغه په دې موده کې 200 میگا واټ ته را اخته کړې و. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پرون وویل د هیواد پارلمان به له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د پریکړې تایید وکړي. ټاکل شوی ده چې دا دوه هیوادونه راتلونکي کال رسما له ناتو سره یو ځای شي. تر اوسه د ناتو نورو غړو هیوادونو له دې سره موافقه کړې ده. یوازې هنګری او ترکیه لا پاتې وو چې دا پریکړه تایید کړي. ناتو د 2023 کال په لومړۍ غونډه کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مسله په اجنډا کې شامله کړې ده. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو وزیران نن په بروکسل کې د کډوالو پر مسلې خبرې کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا سږ کال تر اوسه د مدیترانې له لارې 4,000 کډوال اروپا ته اوښتي دي. دا شمېره پروسه کال 15,000 ته رسیده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سریلانکا سره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان لوبډلې پچه ګټلې او د توپو هنې پریکړه کړې ده. افغانستان لوبډلې تر اوسه په شپږ دیرشو اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 196 منډې کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیما نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نړیوال جام ته یې د مستقیمو وتلو چانس زیاتیږي. د فوټبال په نړیوال جام کې د ایران د دوهمې لوبې په مهال نن بیا هم سیاسي مخالفتونو سوری غوړی ولی ولویل سره د لوبې په پیل کې ایرانی لوبغاړو نن ملي سرود بدرګه کړ. په خپل لومړۍ لوبه کې چې له انګلستان سره شپږ د دو وړاند په وړاندې وبایلله ملي سرود نو ویل. یو شمېر حکومت پلوه کسانو لوبغالي ته د نوتو پر مهال د ایران تر انقلاب مخکې بیرغونه له لیدونکو واخیستل او هغه کسان یې توهین کړل چې د ایران د اعتراض کوونکو شعارونه یې په کمیسونو لیکلي وو. ښځه ژوند او آزادي د دواړو ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه 0-0 په مقابل کې. نن دغه راز په دې جام لوبه کې درې نورې لوبې هم تر سره کیږي. کوربه هیواد قطر له سینګال سره، هالند له اکوادور سره او امریکا هم له انګلستان سره لوبه کوي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاذ ولې یو نامه له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. نن هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی.
There is a systematic deterioration.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس، کار او سفرې بندیز لګولی.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره هم مرکه کړې ده.
د نکاح نه نیولې تر د ښځې د مهر حق، د ښځې د میراث حق، د ښځې عزت، ژوند، حتی د تعلیم او د
په کندهار کې د شاتو د مچیو کاروباریان د تولید زیاتوالي خبر ورکوي.
دا روحاني کې شوش کال مو دا درې ماسر کې شری چکووي.
د غراز د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو له وروستي حاله به مو هم خبر کړل. خبرونه دوهم نیمه کې ازادي او اوریدونکو ونیس خبرو پروګرام هم هیروي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. یوناما نن په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره سملاسي ګامونه پورته کړي. یوناما د خبر پاڼه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې او د شپاړس ورځني کمپاین د پایل په مناسبت خبره کړې ده. نور به په دې راپور کې وورو.
د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړو د نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ له طالبان غوښتي چې په دې هیواد کې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د یوناما لخوا په دې اړه ازادي راډیو ته رالېږل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې د خوځو د حقونو په نقص او محدودیدو سره انساني او اقتصادي ناورین لا پسې زیات شوی دی. د اعلامیه کې ملګرو ملتونو سازمان له طالبان غوښتي چې په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په برخه کې بې له ځنډه معنا لرونکي ګامونه پورته کړي. اعلامیه کې همدا ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام او د وخت په تیریدو سره د دې چارې پاتې کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. د یوناما په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د ښځو څانګې د استازي الیسون داویدیان له قوله لیکل شوی دوی ویني چې هر ورځ د نجونو او ښځو پر وړاندې د هغوی په کورونو کار او امزینو کې تاوتریخوالی د دې کېدو پر لور درومي. طالب وایندویانو تازه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ترجمن دي، هغه چوکاټ چې طالبانو د خپل نوي واکمنۍ په 15 لومړنیو میاشتو کې تعریف کړی نه دی. په افغانستان کې پنجون او خوځو طالبانو د نویو بندیزونو په دوام دوی انجونی او خوځي خاري حمامونو عامه پارکونو او سرپټو کلپونو ته لټلو منه کړی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ د اعلامیې په ورستیو کې د یوناما د مشري روزا اوتانبای واله قول لیکل شوی د افغان خوځو بنسټیز حقونه باید خوندي شي او د وداسي چاپیریال د جوړېدو لپاره چې هر ډول تاوتریخوالی پاک وي باید کوټلي ګامونه پورته شي. نرمن اوتان بای باز یاتوی د خوځو د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې د صوبات سوکالی او تلپاتې سولې یو مهم لامل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي سازولۍ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د ځانمنو نجونو او خوځو بیلابیلو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر هم د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د مرستندوی خوځو پرته د امیدوارو مېرمنو ماشومانو نجونو او خوځو سره به اړینې مرستې کول ستونزمن کار وي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت هم په خپل ټویټر پاڼه رټولو وخت چې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض له کمپاین سره یو ځای شي. اروپایي ټولنه وړاندې لیکي د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ورځ نړۍ نارنج کیږي. د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نابرابرۍ د لمنځوړو نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین پیلېږي او د ډسمبر په لسمه چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده پای ته رسیږي.
د غرض ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2013 میلادي کال پیل شوی هدف په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دغه کمپاین هم دارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو د ملاتړ د زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کوي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالی ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان یعنی یا د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي محرومي دي او ښځې له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي. په عین حال کې اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو د اوسني چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه جنسیتي تبعیض بللی دی. د پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې له نړیوال ټولنې غوښتل شوی چې غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي او د ژوند ته د افغان جنو او خزو را ګرځېدل او په زده کړو یې د بندیز پای ته رسول باید د خبرو اساسي شرط وي. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې ډیر ویناوالو له خزو سره د طالبانو په چلن خورا سخت نیوکه وکړي. نور په دې رپورت کې
اروپای پارلمان د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې لیکل شوی واکټر طالبانو لبیا رسید ورسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنو خوځو د حقوقو په برخه کې ستر شاتک کیدای شي، جنسيتي اپارټاید یا تبعیض وبلل شي. پریکړه لیک کې زیاته شوی طالبان باید ډاډ ورکړي چې خځې کولای شي په عامه ژوند کې فعال ونډه واخلي او تر خوای له نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوی چې له طالبانو نو سره د تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د جنونو په سنوي زده کړو بندیز هم غندل او تری غوښت چې په خپل تیر ژوندو عمل وکړي. له طالبانو په دې اړه و پختل خوایندویانو یې جواب را نه کړ، مګر لدې وړاندې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې ویناوالو هم د جنونو خوځو پر وړاندې د طالبانو په کړونو خورا سختي لیوکه وکړي. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانز لینارچچ په دې ناست کې وویل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسی د خصوصو حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوی.
There is a systematic deterioration.
دوی جنونی لسانه ویز دک په بیبرخه کړي د خزو په لباس کار او سفری بندیز لګولای، حتی عامه پارکونو او جیمونو ته د ننوتو مخه نیولې ده. خزې د اقتصادي او ټولنیز ژوند له ډیرو برخو څخه وستل شوې. د تاریخوالي او جبري ودلو څخه د خزو او جنونو د ساتنې لپاره سرپناه او میکانیزمونه لمنځه وړل شوې چې د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د خزو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیالي او د کرواسیا استازي ژلجان ازوکو هم په افغانستان کې د جنونو خو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېخنې وړ وباله.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی په ټولنه کې د ښځو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لرې کړی دي. د نجونو منځني ښوونځي یې تړلي او د ښځو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډون یې د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خو د اروپایي پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استازو د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسني چلند هم نیوکه وکړه. د آیرلند استازي کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوالې ټولنې افغانستان لپامه غورځولې.
د افغانستان لپامه غورځول حل لاره نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون، 2 میلیونه، له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې واکټر طالبانو لرسیدو ورسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبريالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوصل هم د اندېخنې وړ مسایل وبلل شول.
په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس پر افغان خزو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګول شوې. د دې محدودیتونو په لړ کې افغان جونې لزده کړو محروم شوی، افغان خزی په زیاتره دولتي کارونو کې کار کولو منع شوی دی او د غراز په دې ورستیو کې پارکونو او حمامونو ته په ورتګ هم بندیز لګول شوی دی. زما همکاري د خزو په وړاندې د تاریخوالي د نړیوالې ورځې په پلمه دا چې په افغانستان کې خزی اوس څه حالت لري، د خزو د حقونو له یوې فعالې ظریفه غفاري سره مرکه کړې ده او لمړی ترې پوښتل چې ولې افغان میرمنې تل د تاریخوالي قرباني دي.
د افغانستان میرمنې او د دوی په وړاندې د تاریخوالي بحث کرا واخلو، راځي لدینې واخلو کله چې پیو کور کې انجلې پیدا کیږي څومره خوشالیانه پکېږي. بدبختانه مونږ لا هم هغه ټولنه یو لاغه شیبینه چې مور او پلار په دې پوېږي چې په ډیره یو کورنیو کې پاکسریت نفوس کې چې اولاد یې لور د لاغه شیبینه نیولې چې مور پیزوري یګی ترغه پوری چې یعنی د ماشوم تر زیګیدو پوری هم د دې دعا کوي چې کیدای شي د زوی وي او کله چې هغه لور پیدا شي دا هغه ماشوم ته بیا لوینه بیا چې کله هم لږ ځوان شي بیا د ظالم ورونو هغه ورونو چې دا وین د وینه او د میراث پاغه کې لپلار نه ظلم او خشونت ورته نقل شوی هغه ورته برخه کې رسیدي بیا غزینه کچيري نګبخت وی واده وشي له یو خسړای سره خوخو کنینو ک پلاتری کې لکه ډیرې ودونه چې په افغانستان کې کیږي ورته ووزی هل تبي بیالور نوري تو تاریخوالی خو دغه غټولنیزه غټولی زاغید بیا رازودی ته چې په افغانستان کې متاسفانه سربیره پر دې چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی سربیره پر دې چې هر یو نظام هر یو قانون چې راځي د اسلامي نظام او قانون په نوم هغلته حاکمیږي خو متاسفانه مونږ غیر اسلامي حدود هم ناقکو د افغانستان د نکاح نه نیولې تر د خزي د مهر حق د خزي د میراث حق د خزي عزت جوان حتی د تعلیم او د هغه لمړنۍ اسانتیا او حق چې صحیح هغه تایب کې اشاره کولای
شي. تاسو اشاره وکړه چې یو انجلۍ چې په افغاني کورنۍ کې پیدا شي لامه پایل تر پایه تاریخوالی سره مخ وي. تاسو یو افغانستان په یو کورنۍ کې یو افغاني کورنۍ کې زیږیدل یاستئ. تاسو شخصي کې د خپل یو تاریخوالی کیسه لري چې تاسو هیڅ کله نه هیریږي کړته وکي.
زما یو له ډیرو دردونکو کیسو نه دا د کله چې ز شپکل نه وم پینځنی مشپاک په همدغه وختو کې زما د پلارجان ډیر شمیر انډیوالان راغلي ول کور کې دا غلي دوه تا او دوی ټول په میلمستون کې میهمانخانه کې سره ناسول د چای وخت شو زه دې وي مغه شو می په صفات چې زما ډیره خوخیده چې مشرانو سره کېنم دا وی خبري واورم او یا هم غا انټراکشن ورسره ولرم ما هډیره غوخته چې د کوټې ته لاړ شم او کېنم ورسره وغږیږم نو دلته زما کشر ورور چې ما نه دونیم کال کشر دی هغه غوخته چې دغه د چای او د شیرینی او ترموز او د شیان نه نه باسي د پتنوس او ګلاسونه د کوټې ته نه نه باسي نو ما په همدغه بهانه چې یعنی زه دې سره کومک کوم هڅه مې وکړه چې د کوټې ته نه نه اوسم د د ګلاسونو پتنوس مې پلاس و کوټې ته نه وتم چې یو ناڅاپه لشانه یو لاس د اوګي کې مې غښو او وی درولم نو راغلم دې بیل کوټې ته د لاس مې د مورجانې و مورجانې مې ودارولم کله مې چورنو پختلو چې ولی ماته وی چې په افغانه ټولنه کې تو سپیر لنجلې مون کور کې دریغه گیو په دری کې راته وی چې ال دختر جوان دختر هستی او چې کلش مردا ششتن د اجازه نشته هغه طولنی هغه دا نه دی چې تال تلار شي لغوي سره کې نو یو شپکلن ماشوم می لپاره دغه سی او تجربه سوچ کوم چې ډیر تاریخ کیدون کې شي او دا هغه تجربه دا هغه خاطره ده چې زما هیڅ کله هم نه یادی نه یریږي او نه کولای شم چې هیریږي.
د خزو ده حقونو فعال ظریفه غفاری و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او اوس به هم د ورزش دنیا ته مخه کړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره هم د شپه لوبه کوي. زما همکار احمد شیبر دلته په استډیو کې دی، لوبه له نږدې تعقیب کړې ده. لوبه څه ډول روانه ده شیبر صاحب؟
نوری صاحب، تر دې دمه پورې نه دېرش وره شوي دي. افغانستان 211 منډې کړي دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړي دي. افغانستان ډېر برلاسه ښکاري.
یعنی دغه مخکنیو لوبو ته په پام سره چې اوس د افغانستان یو لوبغاړی سوځېدلی دی، فکر کوي چې ډېر
لوبغاړی
وبخي، یعنی ښه مخته ځي
افغانستان ډېر، ځکه چې لس وره لري او اته لوبغاړی ورته پاتې دي. او په دغه میدان باندې چې په سریلانکا کې دا لوبه روانه ده، د اوسط حساب باندې تر 280 ډېرې منډې په یو ورځنۍ لوبه کې نه شوي. نو افغانستان داسې ښکاري چې تر 300 به ډېرې منډې جوړې کړي چې د سریلانکا لپاره به ډېره سخته وي چې دا پوره کړي.
د افغانستان لپاره دغه لوبه څومره مهمه ده؟
د لوبو ته د سوپر لیگ لوبي وای، او دا د افغانستان لپاره د اهمیت لري. کچرته افغانستان له سریلانکا سره درې لوبي کوي، کچرته دغه لړۍ افغانستان وګټي، افغانستان به د 2023 کال د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ته مستقیمه لار پیدا کړي.
هم حال د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ مو د فوتبال سیالي هم په قطر کې د جام پیل شوې دي او نن هم لمړنۍ لوبه د ایران او د ویلز ترمنځ پیل شوې ده. لوبه
دا لوبه تر اوسه پورې مساوي روانه ده او یو بدلون پکې دا راغلی دی چې د ویلز لوبغاړي هغه ګولکیپر سور کارت واخیست او ایران دوه ځلې د ویلز پایه ووهله د ګول خو ګول یې ونه کړ. د ایران لپاره ډیره مهمه ده که چېرته ایران دا لوبه بایلي ممکن له ګروپ اوټ شي.
ایران په مخنی لوبه کې د ایران لوبغاړو کله چې میدان ته راننوتلو د ملي سرود په محالې ملي سرودونه وای
دازل ملي سرود وای خو بیا هم د میدان د باندې شخړې رامنځته شوې. هغه لوبغاړي چې د ایران د پاچا د وخت بیرغونه هغه لیدونکو چې د پاچا د وخت بیرغونه ورسره د هغه ممانعت شو چې سټډیوم ته نه نوسی ځکه د حکومت په لور کسان دي سټډیوم په خله کې ولاړ وو خو جنو کسانو د حکومت په ضد باندې هغه د اعتراض کوونکو شعارونه بدرګه کول چې شزو ازادي پکې یادې شي.
ډیره مننه احمد شیبرس. البته یادونه وړبولو چې نور لوبي هم نن په پام کې دي. کوربه قطر له سنګال سره لوبيږي، هالند له اکوادور سره، امریکا هم له انګلستان سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د سترس لبنډي والا کمیټه وای په افغانستان کې د پینځو کلونو کم عمر ماشومان کې سینه بغل او خرځوکي پیښې د تیر کال په پرتل زیات شوې. د کمیټې نن دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې تیر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې خرځوکي 30,000 پیښې ثبت شوې چې سږ کال دغه پیښې 35,000 ته امپورته شوې. په عین حال کې طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم د سینه بغل یا نمونیا د پیښو زیاتوالي خبر منی او وای د ژمي په راتګ سره تیر کلونو کې هم د دا ډول پیښو ګراف زیات شوی او سږ کال هم دا ګراف زیات شوی دی.
خاطره د کابل ښار په وڅنډه کې ژوند کوي. دغه 25 کلنه مېرمن چې د څلور اولادونو مور ده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختو شیبو کیسې کوي. نو مور وی له 13 شلو ورځو راهیسې 15 کلنه لور سمیه سینو بغل ده او د درملو د اخیستو توان نه لري. خاطره وی دا خاوند چې په تیر جمهوریت نظام کې دند درلودي اوس وزګار دی او د خپل ژوند شپې ورځي په سختۍ تیروي.
زما دوه لورګانې سورځي کیږي، ډیر زیاتې ټوخيږي، نفس یې بند بند کیږي، سینه بغل شوې دي. باور کوي یو شی په هم دوی آرامه نه د تیر کړی او درمل می هم ورته نه دی اخیستي. د دې لپاره چې توانی نه لرم ډاکټر تمنه دی بولی ترسو سمایناتی ناتی وشي.
ایواز خاطره نه ده چې د حالت سره مخ ده. خاید دی په چیر په زورګونو میرمنی ویچي له ورته حالت نه شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د سرسلیب نړیوال کمیټې یا ICRC تازه په افغانستان کې له 15 کلنه کم عمر ماشومانو کې د سینو بغل او خوارځواکۍ د پیښو د زیاتیدو اندېښنې ښودلې. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د خوارځواکۍ د پیښو شمیر چې تیر 2020 کال کې 30,000 و سږ 2020 کال تر همدغې مودې د غشمیر ان 35,000 پیښو ته لوړ شوی. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د سینو بغل یا نمونیا په پیښو کې د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی راغلی. په دغه خبر پاڼې کې د سینو بغل د پیښو د تیر کال شمیر او فیصدی نه دا وړاندې شوی. له دې سره خو کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت هم په افغانستان کې د سینو بغل د پیښو د زیاتیدو خبره مني. د دې وزارت ویان شرافت زمان د جمی پورس ازادي راډیو ته وویل چې د جمی پراتک سره په ماشومانو کې د غناروغي پراخیږي.
د سینه بغل یا نمونیا چې کوم واقعیت موږ د تیرو دریو کالو په لاس باندې لرو نسبت تیرو دوو کالو ته سکل واقعیت یو څه لوړ دی او د هغې هغه اندازه زیاته شوې ده. دا چې د ژمي موسم را روان دی شاید واقعیت نور هم زیات شي. په دغه ناروغانو کې چې سکل له موږ سره رجستر شوی دی او روغتي مراکز ته مراجعه کړې ده، په دې کې د هغه ماشومانو چې د 15 کال څخه کم عمر لري د هغوی هغه اندازه او شمیره پکې لوړه ده نسبت لویانو ته. د هغې تر څنګ هغه ماشومان چې په ملنیوټریشن یا په سوی تغذیه اخته دي یا هغه ماشومان چې د شری سره په نږدې کې مخ شوي وي هغوی د سینه بغال یا نمونیا سره په اسانۍ سره مخ کېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو بشري او روغتیايي سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې د ګڼ شمېر افغانانو نو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره سخت او د نخنی وړ خودلای وو. هم حاله د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم په افغانستان کې د خوارځواکۍ او نورو بشری ستونزو په اړه اندېښنې خودلې دي او دروان حالت د کابو کولو لپاره د نړیوالو بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي او د شاتو د مچیو کاروباریان وای روانو څو میاشتو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو تولید زیات شوی دی. که څه هم په دې ولایت کې له شپیتو فارمونو څخه د وچکالۍ، اقتصادي ستونزو او نورو لاملونو له امله تقریبا څلوېښت فارمونه تړل شوي، خو شل یې تر اوسه پورې فعالیت کوي.
دا په کندهار کې د دن ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د کندهار د نورو سیمو په پرتله ډېر د شاتو د مچیو د روزنې فارمونه لري. د سمیع الله او عبدالملک په نومونو دلته د شاتو د یو فارم کارکونکي وایي سږ کال یې د ریحانو د ګل د شاتو تولید زیات شوی او دا درېیم ځل دی چې په دې یو کال کې له دې فارم څخه شات ټولوي.
سږ کال مو د درې میاشت کې کلان چې ریحان ته مو چې یې شي سږ کال مو بادام د فارم څخه دا درېیم وار د ریحانو شات کشي چې موږ کوو د نور کلو په پرتله سږ کال الحمدلله ډېر شدي نور کلو په موږ په ریحانو کې یو یو شات کشي کوله سږ کال مو الحمدلله دا درېیم شات کشي د بادام فارم کې.
ما نوم سمیع الله دی. دا مردا یو کسل تور ته ولاړ کارګر مسلکه هغه ورې را فرمان ټکوي بلا بج کسه په برس وي موږ په ګاډي ته اچو ولته وړو بلا په سیده ته اچو ماشين ته بیا ماشين سرخو بلا ماشين په زیره بیا د اصل زنی باس.
په کندهار کې د ریحانو فصل پر اټولې دودي خو زیاتی کرکلې په دغه ولایت کې د ته زمينه برابر کړی چې د شاتو په تولید کې هم د پام وړ زیاتوالی راولي. د شاتو د مچوي د یو فارم مسول عبدالباري وای لڅو کلونو ورسته یو ځل بیا د شاتو تولید ډیر سوی او لخپل دی فارم څخه شاوخوا 1500 کیلوګرام شاتر لاسه کړی.
نو شش کال 1500 د خمچ مچي زلرم دا روحان کی شش کال مو دا درېما سر کشید چې کوې د نو کلو پر تل شش کال دا بارانو نو وسو په داخل کې دا روحان شس بوله نو په دې کې اصل پیدا سوله څو کال مخ خو اصل ګسر نه و په دا وچکلی کې اته کال مخ کې مر شیر سرخ کې دا سی اصل کشید وکړه دا سی اصل متولیت کړ شش کال دا هغه کار په پرتله داغه سیاسل چې بیا ان شاء الله په جهان کې دا سیاست څوک نه لري دا درې ماسر کې چې موږ یې کوو تقریبا 1500 کیلو شات کړی.
د کندهار د کرنې او مالداری د ترویج مدیر محمود الله نوري وای په دغه ولایت کې لڅلویر څخه زیات د مچوي فارمونه د تیرو جګړو او وچکالۍ لامل لمنځتللی و خو په وینا یې سږ کال لشل فارمونه څخه چې زر صندوقه مچوي پکښ ساتل کیږي 15000 کیلوګرام شات تبلیغ سیوی. د نوموړي په وینا تیر کال د کشمیر د جې ضرورت رسیدي
تیر کال کې په کندهار کې د شپته فارمونه او اوستغه د تیرو جنگو وچکالې د وجه یو څه فارمونه کم شوی تقریبا شل یوش فارمونه اوس په کندهار کې شته دي. دغه فارمونه سخ کال په دغه فارمونه سخ کال د 15000 کیلوګرام په شاوخوا کې شت تولید کړی دی چې دغه دی همدا اوس څلور ماسل کې شید چې د ریحان د ګل نه کوو. نو د تیرو کالونو په نسبت باندې د دې اوس فارمونه نور مخ په زیاتې دوه دی خلک غوښتنه کوي چې فارمونه جوړ کړي.
زوزان زیرا انار او ریحان په کندهار کې د شاتو د تولید ګلان دي. لدی جملې د ریحانو د ګل څخه په لاس راغلي شات په بازار کې ځانګړی نوم لري او به یې هم نور شاتو ته زیاته ده. دغه شات د کورنوي بازارونو ترڅنګ یو شمیر گاونډي هیوادونو ته هم صادریږي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم درقب ته ولا صالحه ته د ولایت نن تماس لوي دی. دغه پیغام د سره ماجستره دې ټول بیان خپل نام لیکي او یا خپل ځامن نشي په ماجستره کې غریبانو مسکینان ټول پات دې او څوک په ستنام نه کوي. دغه ماجستره باید غریبانو تر دې باید غریبانو تور کوي د غریب حق معلوم شي د غریب حق او تور کوي ولې دا ظلم کوي دا باید هر یو حق او ادب ته ورسیږي. نو دا مې پیغام دی کاروبار د خپل ځامن لیکي او کبایان جنران دا ولې حساب دوډی ورکه خپل یو قانون کې شې نه یې خپل ځامن په نوښته کې بس خلاص غریب نن یې حساب مجلسه کې نه شامل دی غریبانو خپل غورونه کې پاتې دي ټول مسکینان پیسو کې ځغ نه دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ما زغ د ګورفو چارواکو پورې ورسېږي. سلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام له سلام محب الله پیغام د تا پریږدم. نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې کومه مستر چې دا په بیوزلو نیو شل کیږي نو باید چې اول غریب ته مستحق وروپی هندل شي نو بیا دا په بیوزلو ته ویو شل شي. مننه. مننه علي ولسوالۍ نه ما دا بیره د صفه ما په ځان تر لوړ پورو چارواکو ورسي دا مرستې چې کومې نه دا علي ولسوالۍ ته راځي غا خوار او غریب ته نه رسیږي او کسان ته ورکول کیږي چې موټر ولې شپې سی ولري یا ګرد مولیان صاحبان په شي ګرځي و خوار غریب کورو ته نه راځي دا چا ته راځي چې موټر ولري شه غوښه ته پخښي او شه ملمستیا ورته کوي هغه نو شته چې نو خوار نه زما د نور پور چر وخت دا هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومه کوي د ماښام ورنه لري دا لا په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. د برخې کې د ازادي رادیو ستاسو د اوریدونکو ستاسو او اوریدونکو ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د هیواد چارواکو غوښتي چې یو باثباته او تلپاتې سولې ته درسي. دوی هڅه دی وی حیاتي برخې په توګه د خزو په وړاندې د تاریخوالي د پایتر سوالو او د خزو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن د خزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د منځلو په مناسبت په یو خبر پانه کې کړي ده. یو نامه افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړي چې له خزو سره په تر ټولو لوړه کچه په کې تاریخوالي ان کېږي. نن له دې ورځې سره هم مهاله په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره د فعالیتونو د یو موټی کېدو په نوم شپاړس ورځنی کمپاین هم پیلېږي چې د ډسمبر تر لسمې د بشري حقونو تر نړیوالې ورځې پورې به دوام کوي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالی ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویل باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان کړو چې موږ ټول فیمینستان یا د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون 13 ولایتونو ته له ازبکستانه د وارداتي برېښنا بهیر بیرته عادي شوی دی. د شرکت نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ولایتونو ته د برېښنا جریان ورسره له هغې پیل شو چې تیرش په د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوهم سرکټ بیرته فعال شو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو له دې مخکې ویلي چې ازبکستان له تیر شاوخوا دوه نیو رئیس افغانستان ته واردونکي برېښنا سمه نیمه را کم کړې وه. د چارواکو په خبره افغانستان له ازبکستان څخه 410 میګاواټه برېښنا واردوي چې هغه په دې موده کې 200 میګاواټو ته را اخته کړې وه. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پرون ویل د هیواد پارلمان به له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د پریکړې تایید وکړي. ټاکل شوی چې دا دواړه هیوادونه راتلونکي اونۍ رسمن له ناتو سره یو ځای شي. تر اوسه د ناتو نورو غړو هیوادونو له دې سره موافقه کړې ده. یوازې هنګری او ترکیه لا پاتې وو چې دا پریکړه تایید کړي. ناتو د 2003 کال په لومړۍ غونډه کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مسله په اجنډا کې شامل کړې ده. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو وزیران په برکسل کې د کډوالو پر مسلې خبرې کوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM په وینا سږکال تر اوسه د مدیترانې له لارې 4900 کډوال اروپا ته اوښتي دي. دا شمېره پروسه کال 18000 ته رسیده. او د سپورت له نړۍ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره خپل لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. لوبه اوس هم روانه ده. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په درسل وختم اور کې د درې لوبغاړو په سوځیدو 200 وخت منډې کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیگ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیگ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیمه نړیوال جام ته وتل شي. که افغانستان سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډیره کره کیږي. ځکه مخکې د سوپر لیگ له 12 لوبو لس ګټلې دي. او د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په نننۍ لومړنۍ لوبه د ایران او ویلز ترمنځ و چې ایران ویلز ته د دوه ګولونو په ورکولو سره دا لوبه وګټله. بل سیالی دی کوربا قطر او سنگال ترمنز ده لحقه ورست هالند او اکوادور دی میدان دگر تروزی او امریکا با هم لانگلستان سر لوبیگی پرون هم چلور سیالی وشوی برازیل سربیا تا 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. پرتګال 3-2 په غانا بریالی شو. اوروګوای له جنوبی کوریا سره 0-0 په وړاندې مساوي شو. خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د مرستو لوي شانی ولې د ټلیفوني سیستمونو تر ستونزو او د غراز یو شمیر نورو ټولنیزو ستونزو او نخوالو پاړه. 13 د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم نړیواله ورځ ولمانځل شو. زغم د وی سولایز ټولنې لپاره ډیر مهم بلل کیږي او د تاریخوالي د لمنځتلو لامل هم کیږي. په افغانستان کې بیا زغم ډیر کم دی یا خلک ډیر کم کولای شي چې خپل احساسات قابو کړي. په همدې اړه موږ له یو ارواپو سره هم غږیدلی یو. خورازی په پایل کې دا وريدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کیم. د دامرست پر برابر مې وروره یو خبره درته کوله چې د غمرست چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته امنه ورکول کیږي او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوی دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی او غوښتنه مې ده چې دغه کسانو څخه دغه مرستو دغه پروسه چې دغه کسانو د لاسه راوځي دا ډول ویش د عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحق کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګلی خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی ده چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم مرز دي نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکول شي او چې کوم خلک مطلب دغه مرستونه برخوردار کیږي هغوی دی باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دینه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرسته ورکول شي او هغوی نمونه ثبت شي نو هغه نرسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړي شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دا ټول مرستې ټول خلکو ته ورسیږي ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دي ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي. واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغه خپل هغه افراد او خپل هغه کورنۍ هغه نمونه لیکي او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضي هغه هم خپل هغه افراد هغه ته لومړیتوب ورکوي او هغه کم بيوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغه همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالیم. دا کوم مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحق کسان ته نه رسیږي. په کلي په جماعتو کې بدی وی جنجالونه را جوړ کړي دي. ټول دی وایسته خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې د مرستې یو مخبل عموم بند شي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کور بدی را روانه کړي ده. را جوړه کړي ټول دی وایسته خلکو ته ورکیږي. مستحق کسان پاتې تو کټ و سلام دی خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت له پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوقو ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدار نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلام علیکم د ازادي راډیو اور دن کو کارکون کو تا بعد سلام زمک دا پیغام دے چی طالبان دولت مولت نشی جوڑا ولے اس بس نندا کارکون نندا کار کو وقت پتے رو دے دا خلق دولت کے لمڑو شو پلیاز دے خدا پلیاز دے قران دولت دسی کا دولت دے جوڑے بعد اول دے دا ٹول سرون کل کی ہاں چ نظام جوڑی فوجان خو وختم وختن پری دی سرون بعد ٹول دے یو سر نہ ماشین شی نو بعد سلام جدی اقدام کرنے کی جوڑے نو بعد وقت نور ور نکل شی زکہ جی ڈیر وقت تیر شو یو نیم کال نن سبا پورا کی گی دا سر رقم دولت دے ولیاز دے خدا دولت نہ خلق مڑ شو.
السلام علیکم، ز محمد خان مبارز د هلمند ولایت ته ستاسو پیغام پرېږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې زیات کمزوری دی په اکثر ولسوالۍ حتی په مرکز لشکرګاه کې کمزوری دی. نو موږ د دې څخه ډیر ناراض یو. داسې هېڅ یوه شبکه نشته چې دغې نېټې موږ څلورویشت ساعته کار دینو خو حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي. نو کله زموږ په سیم کارټونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارټ ځان ته واخلو نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي. واسطه حتی کاس بش کوي نو بې له واسطې یو سیم کارټ که سړی غواړي رانیسي نه رانیول کېږي چې واسطه په نمایندګۍ کې ونه لري. نو زه د شرکتو څخه دا هیله او ارزو کوم چې دلته په هلمند کې دوی خپل خدمات کوي که هغه انټرنیټي خدمات یې که نور خدمات یې او په هلمند کې د خپل نمایندګۍ یا زیاتې کړي یا هغه نفر هغه پرسنل زیات کړي چې دغه هیوادوالو ته یو څه اسانتیا جوړه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. اصل سلام، زه د بغنی د ولسوالۍ د سر بغنی د کلي ته احسان الله خبرې کوم. موږ د خدو یې بولې کانتنان بولې د دوه سره بیخي په عذاب یو. موږ سره کې موږ ټلیفونان کار نه کوي. موږ د وای فای سره خپل ټلیفونان وصل کړي دي. هغه په پنځلس ورځو کې شپږ سوه کالدارې زموږ څه غواړي. مصرفونه بیخي ډېر چې په بیا داسې هم پېښېږي چې شپږ سوه ورکړو درې ورځې کار وکړي بیا ورسره موږ ټلیفون کار نه کوي. دا اوس څه پسې دي وایي هغه پیسې یې خلاص کړي دي. موږ اګر بیخي په عذاب یو. موږ د مجاهدینو د لوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه بغنی ولسوالۍ ته دې توجه وکړي. د دا خدو یو انتنان دې ولګي. فقط دوه انتنه بالا غواړي هم نه. دلته یو کوتل دی. د دې کوتله د پر سر باندې ټلیفون کار کوي. لوړې خوا ته بیا کار نه کوي. فقط دوه انتنه چې ولګي بس موږ ډېر وستا کېږو.
زه راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اړیکه مې نیولې د روزګان ولایت شهید اساس ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې د زموږ شهید اساس ولسوالۍ بیخي تر شا پاته ده. نه سړک لري، نه اوبه لري، نه مکتبونه شته، نه مدرسې شته او نه مخابراتي شبکې شته. موږ بیخي تر شا پاته یو. هیڅوک زموږ غږ نه اوري او څه خواري او تکلیفونه چې پر موږ تېر شوي دي په دا شلو کالو کې. هیڅ یو ولسوالۍ به هم دونی تکلیفونه نه وي ګاللي. وسلام.
السلام علیکم، بصیر دمن یم د کابل د بګرامیو نه مې اړیکه نیولې ده. د جمې پر رسېدو سره متاسفانه په کابل ښار کې د سون توکو او د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي د نورو کلونو په نسبت سره. داسې کورنۍ شته چې هغوی د خوراک دپاره څه نشي اخیستلی نو د سون دپاره به څنګه چای واخلي. د عمارت اسلامي څخه موږ هیله ده چې د نرخونو باندې لږ کنترول وساتي او همدارنګه مدکومې موسسې چې کومک کوي هغوی سره هغوی نه هم دا هیله ده چې غریبو کورنیو سره مرستې په دوامداره ډول وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ولی محمد د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اقتصاد سره په اړیکه کې یم او د خپل منطقې ستونزه سره شریکوم. ستونزه په دې شکل ده چې په کامه کې یو لوی روغتون وجود لري چې په روغتون کې شته ډاکتران نه کاري تجربه لري او نه مریضان ته رسیدګي کوي. اکثرا مریضان چې ډېر عاجل دوا ته ضرورت لري دوی ورته ترتیب نه پوهېږي چې په څه شکل د دوا ورکړي، نه ورته لاره ګودر ښایي او نه مریض سره همکاري کوي. دوی کافي تجربه هم نه لري. دوی په واسطو او په رابطو راغلي خلک دي. هیله کوم اسلامي مهارت د ادارې څخه چې دغه هسپتال کې پوره اصلاح راولي. دا داسې هسپتال دی چې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د خېوې او د کامې ولسوالۍ اکثره مریضان همدې هسپتال ته راوړل کېږي.
زه شفیع الله د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده د نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده تر بره سرحد پورې د زپري په نامه کلی ده. د دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښ کړو. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت وازخا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته ولا په هیڅ برخه کې موږ اسانتیا نه لرو. د بیلګې په ډول د مکتبو او د روټو او د شیانو موږ هیڅ اسانتیا نه لرو. د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې پکتیکا ولایت وازخا ولسوالۍ ته زیات پاملرنه وکړي.
بلیا السلام علیکم. زه عبدالله جهانیم له کندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ د ګورتی پی د کلی څخه خپل پیغام تاسو ته پریږدم. ازادي راډیو ته زما دغه خواهش دی د ازادي راډیو نه زما پیغام خپور کړي. اول خو دغه کوم سړک چې دی دغه ډیر خراب دی او دغه رودیامو دغه سړک ګرد وړی دی. دا باید مجاهدینو طالبانو مشرانو څخه دغه زما پیغام واوري ازادي راډیو د نشر کې چې دا سړک جوړ کړي ژر تر ژره غم وخوري او د خلکو مځکې ګره دا رود یامو واوړي. اخوا تاجکستان دی رودګره دا خوا ته را روان دی. دا مځکې ګره دی واوړي. نو د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی زما پیغام خپور کړي.
سلام علیکم. ازادي راډیو ته ښه راغلاست وایم. د ما د طالبانو څخه د وزارت معارف څخه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري مکتبونه نه وایي نو دوی ته د 12 اسناد ما ورکاوه ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي د وطن دفاع واره په کې مشغول دي په دفاع کې. نو هیله کوم نالوستي کسان د لوستو کسانو سره ما یو ځای کوي. افغانستان بیا یو هغه ځای ته ما برابروي چې بیا لسره پکې د علم چراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره دغه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې چې دغه کم د ترافیک مدیریت یا ترافیکان دي موږ ولاکه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي، دا امنیتي ملي دي، دا پوځیان دي، دا کتې خاص دي، دا پولیس دي، دا محکمه ولای، دا څه شي دي؟ د دوی مسولیت خو دا ده چې دوی د خپل ترافیکي اصول چې د مثال هغه خلکو ته ورسي هغه خپل کار وکړي. که دلته خلک جنجال سره وکړي همدوی پسې ځغلي راګروي خپل د ترافیکو مدیریت یې بیا یې که مثال خلک یو بل کاروبار سره پاتې هم د دوی بس پشکلاسې د دوی ورځغلي. او بله خبره دا ده چې د ترافیک سره به هغه خپل درشي و خپل موټر و هغه به ورسره وه. دا سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا څه شی دی. امپورونه ورسره یې حتی که په لیرې پرتو ولسوالۍ کې ودونو دوی په ډلو ډلو ورځي هلته امپورونه وسلاوي. په دې سړی نه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي که دا اوس اردو دي یا بل شي دي. بله دا خلک یې ډېر تنګ کړي دي. دا د مرکز لشکرګاه خلک زما غږ اوري چې موږ د دغو سره ډېر په عذاب یو. نو زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ترافیکان د لشکرګاه ده دې ته دې یو پاملرنه وکړي. دا دې په دا حال نه پرېږدي. دا خلک ډېر دي نه په عذاب دي. که خلک جنجال ورسره کوي که پر مځکه سره دا وایي که پر بل څه سره دا وایي دوی خپله ترافیکان ورځغلي. نو هیا دا ترافیکو مسولیت دی چې یو دوه خلک جنجال سره وکړي هم دوی ورځغلي خپل پر سر یې بندیانوي نه محکمه خبره یي نه بل شی خبره یي. بس یو خپلولی شروع کړی ده او ګرده د یو زګي خلګم دي. نو د اسلامي امارت څخه داخله او ارزو کوو چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی هغه تیر وختونه دي هم دوی داسې ناخوالې پېښې کړي دي چې هغه بیخي د کړو نه دي. نو باید دې ته پاملرنه وکړي، د ترافیکان دا اصلاح کړي.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو، په دې هیله چې چارواکي واوري یا اوریدلی وي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي. د نومبر 14مه د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا تحمل د نړیوال ورځ په توګه ولمانځل شوه. زغم او تحمل په یو ټولنه کې د سولې ژوند لپاره مهم بلل کیږي. دا غراز ویل کیږي چې کچیرته یو ټولنه غواړي چې له تاوتریخوالي نه مبراوي یا تاوتریخوالي پکې نه وي، باید وګړي یا اوسیدونکي زغم او تحمل ولري. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې زغم او تحمل یو څه کمرنګ دی. دا چې زغم او تحمل څه دی، ولی په افغانستان کې کم مراتیږي یا ډیر کسان خپل احساسات نشي قابو کولای، په همدې اړه مې له ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې زغم څه ډول تعریفولای شي.
زغم یا پیشنس یا صبر، حوصله، دا د انسان د رواني یا د سایکولوژیکل د لحاظه یو دفاعي سیستم دی. چې کله انسان یو تاوتریخواله یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، نور انسان یو دفاعي سیستم، انسان مجبورې چې باید هغه دفاع کی. هغه دفاع په څو ډوله کې دي شي، په دوه ډوله کې دي شي، یو مثبت یو منفی. مثبت دا دی مریض باید حوصله وکي، او بل دفاع منفی دا چې نیگیټیو پیشنټس ورته وي، نور هغه په وجه مریض جنگ کوي. نور متاسفانه افغانستان کې مونږه هیڅ کلم د پوزیټیو پیشنټس یا مثبت حوصلانه حس کلمګه کار نه دا غسته، همیش مونږه نیگیټیو نه کار اخلو. له بعد امرغه جنگ او وحل تکاول هر څه چیز مونږه دلاسه وشي، مونږه بیا دفاعي سیستم یا خپل د دفاع لپاره مونږه شوکاو یا خایو. نور سلویخ کاله جنگ شو، یو د زمونږه د جنگ بیا زمونږه د کلچر او کلچر یو برخه شو. متاسفانه کوم کسان چې زیات جنگ کوي هغه ته مونږه مختلف نمونه یک دو قرمان نوم ورته ورکو، د پهلوان نوم ورته ورکو، د قومندان نوم ورته ورکو. نور هر واجه چې دی، نور هر کس چې جنگ کوي نور هغه بیا یو ښه لقب اخلي. نور همدې له وجه زمونږ یو کلچر یا د کلتور یو برخه شو چې ډېر وایي ډېر باجورات انسان دی، ډېر جنگونه کړی دی. نور دا یو زمونږ کلتور یو برخه شو. نور همدې لحاظه پیشنس یا حوصله د پازیټیو یا مثبت اړخه هیڅکله مونږ نه دا استعمال کړی. کوم کسان چې سلف کنټرول یا په ځان باور نه لري یا خپل هغه الفاظ باندې کنټرول نه لري یا خپل پرویا یا سلوک باندې کنټرول نه لري، هغه ته مونږ کولای شو چې وایو چې دا یو سټرس لري یا ذهني کوم ناروغي لري. ځکه چې هر ریاکشن چې مونږ نه شو کیږي یا لیدل کیږي هغه خپل یو مریضی دی.
خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي ترڅو د کورنۍ په کچه باندې ماشوم لاول داسې وروزي چې تاوتریخوالی ونه کی احساسات قابو کړي او په واړه خبره باندې لاسو گریوان نشي بل چا سره.
دا جنگونه خپل تاثیرات لري. چې کوم په هیواد کې جنگ کیږي هلته خپل یو مشکل ورته جوړیږي، دغه کلچر او کلچر تغییر کوي، دغه مینټالټی یا ذهنیت تغییر کوي. بالکل معلوم در سره چې د سلويخ کال جنگ افغانانو باندې ډیر زیات منفي تاثیرات وکړ، موږ ته اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، ذهني لحاظه ټول برخو کې مونږ ته ضرر رسیدلی دی. نور هم دغه صبر، حوصله زمونږ د اخلاقي اجتماعي یو برخه ده، نور دغه متضرر شوی دی ورسره. نور دا ټول خپل یو تاثیرات لري، منفي تاثیرات لري. نور دغه لپاره اوس باید کار شروع کړو. له خیره جنگ هم نشته په هیواد کې، اوس باید مونږ او تاسو باید کار شروع کړو.
د خلکو بیوزلي یا روزګاری دا څومره له زغم او حوصله سره اړیکه لري؟
بالکل، اقتصاد یو ډیر مهم رول لري انسان په ژوند کې. اقتصاد چې خرابي انسان هر څه سره خرابيږي، انسان هغه حیثیت سره خرابيږي، انسان هغه فکر خرابيږي، انسان غصه کوي ډیر زیات. نور موږ اقتصاد ته ویل شو چې د املا تیر په مانند نو بالکل اقتصاد خپل رول لري، خو د انسان هغه تربیه ورسره باید مهم دی، د کورنۍ تربیه مهم دی، انسان څنګه روزل کیږي دا ډېر مهم دی، او ماشوم کور کې څنګه ورسره رویه کیږي دا ډېر مهم دی، ماشومتوب دوره انسان په ژوند کې ډېر مهم دی، هغه یو بنیاد یا بنسټ چې د انسان ژوند ایښودل کیږي هغه ماشومتوب دی. نور ماشومتوب باید خر چلن وشي، ماشوم سره ماشوم احترام وشي، ماشوم سره حوصله مندي باید ډیر زیات وشي. کوم میندې یا پلارونه چې ماشومان سره ښه چلن نه کوي، واهل کوي، ټکول کوي، خشونت کوي ماشومانو باندې، بیاینده کې هغه ماشومان هم بیا غصه کوي، هغه بیا حوصله په نوم یو شی نه پیژني. نور زه همیش هیله همدغه کوم کورنۍ نه، پلار نه، میند نه، چې خپل ماشومان سره ښه چلن وکړي، ځکه هغه تاسو نه کاپي کوي. یو ماشوم پلار نه زده کوي، یو المور نه زده کوي چې څنګه ورسره چلن کیږي. چې کله ورسره حوصله مندي نه کار واغستل شو، دغه سوالونه جواب شو، ماشوم خره چلن شو، نو هغه بیا آینده کې ښه یو انسان، ښه شخصیت او حوصله مندي خپل حفظ کوي.
بله ډاکټر صاحب، حوصله مندي سره یا لزغم سره یو ځای یو بل بحث یادی او بل جوهر بحث هم را مخته کیږي چې هغه قناعت دی. اوس مهال بي وزلي ده، اقتصاد خراب دی، ژمی را روان دی، خلک د خوراکي توکو اکثره د سون توکو د اخیستو وس نه لري، په کور کې تاوتریخوالی کوي. څو کې چې دوی په ډیرو کم شانو هم قناعت سره وکي،
قناعت مونږه اکثرا مریضان ته وایي چې قناعت باعث سعادت پېښوي. نور قناعت د خوشبختی باعث کیږي، انسان باید قناعت ولري. خو بیا هم چې کور کې اورانه یې، کور کې جمعې را روان دي، مشکلات زیاتی، نور دغه انسان خپل یو حد لري کنه، د حوصله او د قناعت هم یو حد لري. نور د کی زمونږ دولت مردان او زمونږ حکومت باید توجه زیات وکړي، خلکو باندې شفقت وکړي. هیله هم دغه دی چې پام ډیر زیات وکړي خلکو باندې، خلک به نه لري، پیسې مشکلات لري، د اقتصادي مشکلات لري، نور حکومت هم باید خپل پام وکړي.
ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل وو چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
مکتب تھا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تھا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جو زندگی دا خار کے روان ارشد او مد او کیسا زمادا جی سر سری دا خار کے روان قاتل خبر پی جی زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک